ګران کتون کو سلام علیکم زیم ساسو قربا اخیلی سبزی ساسو د خوخ پروگرام چې تاسو هر هفته په دې ورځ باندې ګورئ څنګه چې تاسو ته د پروګرام باره کې پته ده چې دې کې موږ هغه پښتانه ښاغلي راغواړو کوم چې د ژوند په مختلفو شعبو کې ډېر غټ نوم لري خپل یو شهرت لري او خپل یو اهمیت لري زموږ خوشقسمتي ده چې نن زموږ سره په دې پروګرام کې د جرمنی نه راغلی زموږ ډېر دروند مېلمه کبیر ستوری صاحب موجود دی کبیر ستوری صاحب یو شاعر دی یو ادیب دی یو ډاکټر دی یو نفسیات دان دی او ورسره یو سیاسي مبارز هم دی د هغه د شخصیت مختلف اړخونه دي هغه به په دې پروګرام کې موږ تاسو ته ښیو په هغې باندې د هغې سره به خبرې اترې کوو او یقین درو چې تاسو به د دې دروند او نوموړي شخصیت باره کې ډېر څه واورئ وبه ګورئ او خوښ به مو شي کبیر ستوری صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم او ضروری ګڼم چې اول سوال ستاسو د ذاتي ژوند باره کې وکړمه چې تاسو بنیادي طور له کوم ځای سره تعلق لرئ او د ژوند ابتدایي حصه چې مو ده هغه مو څنګه تېره کړې ده او په کوم ځای کې مو تېره کړې ده
زه د افغانستان برې پښتونخوا د کونړ د ولایت اوسېدونکی یم اول ته خاص کر د خاص کونړ تنر کلي کې پیدا شوی یم همدغلته زه لومړني ښوونځي ته تللی یم بیا وروسته په کابل کې وم د رحمان بابا لیسې کې سبق سرته رسولی دی او د هغې نه وروسته په 1945 کال کې بیا جرمني ته د سبق دپاره لاړم دا موږ هغه وخت کې د حکومت لخوا ولیږل شو دغه چا چې نمرې ښې وې هغه بهر ته لېږل د سبق دپاره بهرني ملکونو زه په هغه وخت کې درېیم لمبر وم نو بیا زه جرمني ته لاړم او جرمني کې لومړی ژبه یاده کړه شپږ میاشتې بیا جرمني تحصیل چې دی هغه دیارلس کاله دی افغانستان کې موږ دولس کاله
ویلو
یو کال بل هلته ښوونځی یا سکول ویو وروسته د هغې نه بیا موږ پوهنتون کې شامل شو ما سرپوهنې په څانګه کې داخله اخیستلې وه او د فرانکفورت په پوهنتون کې مې په سبق ویلو شروع وکړله وروسته د هغې بیا مارګو ته لاړم او د مارګو په پوهنتون کې مې سبق سرته ورسوه د کل په پوهنتون کې مې هم لږ څه سبق ویلی دی په د ډیپلوم ډیګري مې د فرانکفورت د پوهنتون نه اخیستلې او د ډکتوري ډیګري مې د ماربورګ د پوهنتون نه اخیستلې او هلته بیا موږ مختلف فعالیتونه کوو په هغه وخت کې د سټوډنټانو یا پوهېدونکو یو تنظیم موجود چې د اس ډی ایس په نامه یادېږي سوشل ډیموکراتیک سټوډنټ ارګانایزیشن نو دغه سره موږ هم راشه درشه لرله په
هغه کې د مختلفو هیوادونو سټوډنټانو
نه دا د جرمني سټوډنټانو د مختلفو هیوادونو هر یو چې دی خپل ځان ته ټولنه لري موږ د افغانانو یوه ټولنه جوړه کړې وه چې هغه بیا دغه اس ډی ایس سره د مدیر اړیکې وو او دغه سوسیال ډیموکراتي اصولو باندې ما هلته ځان پوه کړم زموږ د پښتونولۍ او د پاچا خاندانانو سره لږ شان سمون لرو همدا علت و چې بیا موږ چې 1921 کال کې چې روسیان افغانستان ته راغلل موږ په افغانستان کې د ملګرو سره په تماس کې په جرمني کې پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي اعلان کړله په هغه وخت کې مشر زه وټاکل شوم او منشور کې ما کار کړی د نورو ملګرو سره یو ځای حالات خراب وه وخت کښې ځکه ما په جرمني کښې اعلان وکړ، نو دغه وخت راسې بیا فعالیت کوم د افغانستان د ازادۍ په لاره
کښې.
څو کاله ته نوښتونه ملګرو ملتونو موسسې مختلفو مقاماتو ته وړاندې کړي دي، غونډې هم جوړې کړې دي او ډېر نور کارونه سرته رسولي دي. د پارټۍ په چوکار
کښې
نو هلته موږ اوس ډېر غړي لرو.
څومره تعداد تاسو څه ګڼئ چې ستاسو چې کوم ممبرشپ دی نو هغه څومره خلک دي هغه کښې، او آیا هغه کښې چې دي ټول پښتانه د هغې دغه دي ارکان دي کوم چې په جرمني کښې دي؟
نه، ټول پښتانه خو نه دي، خو په جرمني کښې تقریبا د 2500 کسانو ته زمونږ یوازې جرمني کښې دا شمېر رسېږي د غړو، او همداسې موږ په بلجیم کښې لرو، په هالنډ کښې لرو، په سویس کښې لرو، په مختلفو هېوادونو کښې نور غړي لرو، په انګلنډ کښې هم لرو، او خواره واره دي، نو حتی امریکا کښې هم دي، نو ټول ټال هغه د غړو شمېر یې موږ وایو نه چې څومره به وي، خو صرف دغه جرمني کښې دغه 2500 کسانو ته زموږ شمېر رسېږي. دې د خاطره موږ جرمني باندې زیات زور اچو، او هلته د مشرانو د جرګې زموږ یوه غټه برخه په جرمني
کښې. ستوری صاحب، تاسو ما ته دا ووایئ چې یو عام تاثر دا ده چې شاعران ادیبان چې دوی عملي ژوند کښې مطلب دوی یو تیوري خو پېش کوي، یو نظریه خو پېش کوي، خو چې کله د هغې د عملي کولو وخت راشي نو دوی بیا د هغې په امپلیمنټیشن کښې چې دوی نو اکثر ناکامه ښکاري. تاسو چې کومه خبره کوئ نو بنیادي طور خو تاسو هم شعر ادب سره هم دلچسپي لرئ، د ستاسو نوم چې دی په ښو شاعرانو کښې کېږي، په ښه نثر نگارانو کښې کېږي، بیا د محقق په طور هم ستاسو خپل یو نوم دی، نو تاسو څه ګڼئ چې تاسو عملي توګه باندې هغه کار کړی دی یا کولی شئ کوم چې د وخت قاضي وي، یا د کوم چې قوم د خلکو نه مطالبه کوي د خپلو مشرانو نه؟
په اصل کښې خو ما تر ټولو زیاته مینه پوهنې سره لرله، او غوښتل مې چې پوهنه کښې کار وکړم، نو بیا یو پروفیسر هلته و میرڅ نامه وه، دا زما استاذ و، اکثر د خپل وطن د حالاتو په باره کښې وګرځېدلم، نو هغه پاچا خان نظرې مې ورته دا کړې سې، مونږ یو مشر لرو چې هغه پاچا خان دی، هغه د عدم تشدد په نظرې باندې دغه لري، نو هغه ما ته وویل چې دې د پاره کوم تاریخ یا پارټۍ شته دی بازار کښې، د هغه دا کوی، نو ضروري دا ده چې سړی یو پارټۍ ولري، یو دغه ولري، نو په هغه وخت کښې تماسونه خو لږ شانې وطن سره ګډ و، دې د کبله مونږ دغه پښتون سوشل ډیموکراتیک پارټي یو ضرورت ښه هلته پیدا شو، د افغانستان نه چې روسیان راغلل او د زموږ ملګرو د پاچا خان د نظرې څخه خاوندان په افغانستان او نورو ځایونو کښې، هغه دې نتیجې ته ورسېدل چې اوس باید یو پارټۍ، دغه پارټۍ باید عملي ګامونه واخلي او میدان ته راووځي، نو بیا موږ په سلا سره په نورو ملګرو سره یو ځای دغه پارټۍ اعلان وکړو او دغه وکړو، نو زما خپله مینه چې وه هغه پوهنې سره وه، دغه سیاست ته چې دی د ضرورت په بنیاد زرانه چې دا یو ضرورت و، او ضرورت نه ما ځان دا کوو نه شاته کوو، او شعر شاعري چې وه هغه زما دپاره په لومړي سر کښې ساتیري وه، خو ما ډېره مطالعه د خټک صاحب د کتابونو او شعرونو کړې وه، او هغه سره وه اجمل خټک صاحب، نو هغې په ما باندې اثر کړی و، نو زما شعر شاعري دغه بهیر ته ناست شو، نو خټک صاحب سره ما په کابل کښې هم تماس لرو، په هغه وخت کښې بیا یو کتاب د شعرونو ما راوکتلی سکروټه نومېده، ماسکر وټه هغه وخت امکانات هم ډېر کم وو اما خټک صاحب ته لېږلې وه نو دغه اسکر وټه یو ملګری وه هغه وړې وه ورته هلته شي خټک صاحب ته ده میز په سر یې خوړلې وه خټک صاحب ته یې شوی چې دا شعرونه دغه ادبي فلسفي شعرونه دي نو کتابونه یې په څنګ کې ایښودلي وو نو کله چې وخت راغی دغه شعرونه بیا یې راوښتل نو د شعر سره زما بیا دې نتیجې ته ورسېدلم چې شعر او ادب سیاست او پوهنه سره یې ګډولی شي
تړلې
کېږي یو بل سره تړلې کېږي یو بل سره مې نو هغه په یو لنډ شعر کې درکړی اوس مې په یاد راشي که ادب سیاست شریک کې سره کور او د پوهې په اوږی کې څوک سور خوځولی پرګنۍ شي دا مې واوره اتفاق او په وعدت کې شته دی زور بیا په دې درېو برخو کې ما لږ لږ کار وکړو او کار اوسه پورې په خوشحاله یم د کار وکړو د ونو پارټۍ ګټه هلته خلکو ته رسېدلې ده پښتنو کلتوري کولې په چوکار کې موږ په هغه وخت کې د ستر هنرمندان مېلمانه کړل چې هغې کې شعر استاد و شاولي و ګلزار و جرمني ته
هلته مو راوغوښتل
هلته مو راوغوښتل دا درې واړه څه چې لرو خان لالا راسره پکې مرسته وکړه
افضلخان لالا
افضلخان لالا نو قیصر خان یې ورسره راولی وو نو هلته بیا موږ دغه پروګرامونه ورکړل ځکه موږ د هنرمندانو په سرکاري سویه سره پالنه نه وه شوې نو دغه لومړی ځل و چې په ولسي سویه سره دی مېلمانه شي او وپالل شي نو هلته موږ سره زما کوم یو میاشت په یوه نیمه میاشت وو ځکه موږ هم نابلده وو پروګرامونه سم نه شو جوړولی او دغه کلتوري برخه کې دغه ګامونه ما هلته واخېستل
ثقافتي ودې دپاره په جرمني کې
په جرمني کې دغه اوس نو کلتوري ټولنه فعالیت کوي نو موږ جرمنیانو سره هم یو د پښتنو ډله لرو هغه هم فعالیت کوي هلته د جرمني سوشل ډیموکراتانو او پښتنو سوشل ډیموکراتانو جرمنیان اصلي کې ځان ته دوچ وایي موږ ورته جرمنیان وایو خو هغه یې ځان ته دوچ وایي دوچ سوشل ډیموکراتان او پښتانه سوشل ډیموکراتان لکه موږ خپل دغه اصلي نومونه په دغه ډله کې دغه کړي
دواړه
دواړه دوچ سوشل ډیموکراتان او د ملګرتیا ډله ده او د پښتنو سوشل ډیموکراتان مشر یې موږ خپله علاقه وویل دا جرمنی دي ځکه چې هغې هلته ځای په ځای دي قوي دي دا مرستیال یې بیا زموږ لپاره کړی ده دا هم فعالیت کوي
کبیر صاحب صاحب دا وویل چې سوشل ډیموکراتیک پارټي چې ستاسو کوم ګوند دی نو په افغانستان کې د دې فعالیت څه دی او د مینځ کې چې دا کوم هلته کې یو دور تیر شو چې تاسو ورته تیرې دور وایي نو په دغه دور کې تاسو په افغانستان کې د دغه پارټۍ په حوالې باندې کوم یو کردار ادا کړی دی
په افغانستان کې زموږ ملګري چې وو هغه د پاچا خان د نظریې پلویان او دغه روسیان چې راغلل افغانستان ته په 1928 کال کې نو د دې ضرورت ولیدل شو چې اوس باید پښتانه سره منظم شي تر څو چې د خپلو حقوقو دفاع وکړي نو هغه ملګرو په افغانستان کې د ملګرو په حواله سره د هغې په سپارښت سره دا کار دلته نه شي کېدلی سره خراب تاسو یې باید بهر کې وکړې په ما او ځینو نورو ملګرو ته راپه غاړه شوه چې منشور ولیکو او دا تاریخ ته یو ګوندی باندې ورکړو
جی
نو بیا دغه پارٹی جوړ شو او دغه پارٹی کې دا ټول پښتانه شامل
جی
د دواړو خواو د افغانستان او د پاکستان
جی
البته دا اوس موجوده وخت کې زما دوه مرستیالان چې دي هغه د حقیقت خوره یو مرستیال چې دی اوایس پرزیدنت چې ورته وایي هغه د برې خوا دی جنرال سکرټري د هغه د حقیقت خوا دی حقیقت خوا مو نه پاکستان کې اوسېدونکو پښتنو ته وایي نو دا کورسۍ چې دي د پارټۍ کې دا تقریبا تقسیم شوي دي چې مشر به د برې خوا وي مرستیالان به ده بیا پکې سلاحکاران دي همدا شی دی زمونږ امتیاز دا ده چې دا زمونږ پارټۍ په یو ملک کې نه ده بلکې په دوو ملکونو کې او په آزادو قبایلو کې کسان دي نو اوس فلحال په افغانستان کې داسې حال ده چې هلته وایي کوم په نوم باندې ته پارټۍ نه شي کولی دې ته اجازه نه ورکوم نو زمونږ پارټۍ ته په حقیقت کې اجازه هلته نشته خو مونږ به ګورو که هلته رشتیا واقعي دیموکراتیک شرایط منځته راشي بیا به ګورو چې همدا پارټۍ په بل نوم سره هلته مخ په وړاندې بوځو مونږ پخوا تل د سولې طرفداري کړې ده په هغه وخت کې کم وړاندې دی چې پخواني جمهور رئیس نجیب الله کړی وي د سولې پیش یادونه هغه هم موږ منلي وو او هغه سره مونږ څو کاله خبرې وکړې په دې باره کې یو ځل خبرو کې خان لالا دغه هغه زمین وو تقریبا لکه مونږ یې لیدلي وو چې نجیب الله ویل راشي خبرو ته مونږ ویل خبرو ته درځو خو مونږ ته زمین راکړه خان لالا ته مونږ زمین واخیست خان لالا چې کابل ته ورسېد تلیفون یې وکړ چې دلته فرانسوی نه
تاسو راشي اوس
تاسو راشي بیا خان لالا کار و هغه لاړ خو لومړی خبرې هغې سره زمونږ په صدار کې منځته راغلې مونږ درې څلور کارته خبرې وکړې ډاکټر نجیب الله سره د افغانستان په د هغې سره هم دغه یو غم دا و چې نوم مسله هغه وخت کې هزاره او مرکزي جرګې ته اجازه ورکړې وه خو یاره پښتون نوم یې نه شو
ډاکټر نجیب الله صاحب دا ورکې هم دا حالات
دا هغه حالات ډاکټر نجیب الله خپله دغه نه لرو هغه مرکزي کابینټ بیا ډاکټر نجیب الله نه پر شو په چې د مرکزي کمیټې د ګوتو نه ځان خلاص کړي ځان یې د لویې جرګې له خوا لوی جرګې له خوا یې وغوښتل چې ځان جمهور رئیس وټاکي ځان د هېواد مشر وټاکي نو بیا یې مرکزي کمیټه نه شي لرې کولی که کمونستان په سیوا کې مرکزي کمیټې به جمهور رئیس هم ټاکم دغه د ګوند مشر بیا هم ټاکم نو بیا د مرکزي کمیټې پورې بیا نو ډاکټر نجیب الله دا دغه وکړو چې ځان یې د لویې جرګې له خوا
وټاکو
او لویې جرګې ته یې مونږ هم مېلمانه کړو مونږ څلور کسانو پکې هلته برخه اخیستلې وه نو چې ناوخته ورسېدلي خو برخه هم پکې در کړې وه نو ډاکټر نجیب الله بل ګام دا و چې هغې غوښتل چې پارلمنټ هم غیر ګوندي کسان وکړو په هغې کې بریالی نه شو پارلمنټ کې بېرته خلقیان پرچمیان د بلې خوا نه راننوتل او هغې یو کار وکړ چې بس دا خپل ګوند یې نور ګوندونې وویشو چې دا د ارتخارو ګوند زمونږ یو غوښتنه دا وه چې باید ته پلورالیستي ډیموکراسي یعنې ګوندیزه ډیموکراسي هلته راغلی هغه مونږ سره دا ومنله ډاکټر نجیب الله اوس نه بلېدو لکه چې مرکزي کمیټه هغې نه پوښتل چې
داسې دې وشي
داسې دې وشي نو په وخت کې د وخت سره سم مونږ خپل ګامونه اخیستلي دي چې چې د سولې لپاره د پاچا تاندنه درې لپاره پالي لپاره او اوسني حالاتو کې هم دا ضرورت شته دی چې افغانستان او پاکستان په منځ کې دوستي پخه شي. مونږه څلوېښت کاله یو مشر لرو، الله حضرت محمد ظاهر شاه، دا نژادي پښتون و، پښتون زده کېده. دا د 1933 کال نه پاچا و تر 1933 کال. دا ګوره طلایي وخت دی. په دې وخت کې ملګرو ملتونو صاحب تاسو ته اقوام متحده دا جوړه شوه، پاکستان آزاد شو، دغه ناپیلي هوادونه منځته راغلل او ډېر بلکونه آزاد شول. د په ځای دې چې د پاکستان سره ښه تعلقات ټینګ شي، دلته نمونې موجود پروت د سره دښمني راوست او د بلې خوا نه سفارتونه سره ټینګ کړل، کونسلګري جوړې کړل. د ټول علت زما په عقیده دا و چې د خپل کې د پاچا خان د غورځنګ مخه ځکه دا پاچا خان غورځنګ چې دی پاچا خان تاریخ دا ډېر مخ په وړاندې روان دی. ظاهر شاه دې نه هېرېدو چې دا هلته راشي، نو په دې نامو باندې به دا خلک نیول ګونه راته. مونږ د هغه وخت کې زما په یاد دي چې دا ګوګانې ډېرې کمې وې، خو مونږ د پېښور راډیو نه شو اورېدلی پټه به مړې ده
په افغانستان کې.
افغانستان
ښه دي
پېښور راډیو نه شو اورېدلی په کونړ کې، په افغانستان خو نه کابل په ښار کې نه پروت راډیوګانې کمې وي. یو ملک بلاله ده بس یم ټول کلی ورته ناست و یم دغه راکړ، خو هغه وخت کې مونږ نه شو اورېدلی د یعنې په خپله ژبه راډیو اورېدلی نه شو. نو دې نتیجه دا وه چې دا نژادي پښتون او کلتوري تاجک چې په سلو کې لس په افغانستان کې اوسېدونکي پښتانه دی خپله ژبه او دغه لس په خپل وطن کې خپله ژبه او کلتور لاسته وړي. نو اوس مونږ کوشش دا دی چې دغه ټول شیان د دښمني ګالې د ردي کاغذونو ټوکرۍ ته ورته وشي، د دې په ځای باندې دې دواړو ملکونو په ځای منځ کې چې په دواړو کې پښتانه اوسېږي او دواړه زموږ کورونه دي، دوستي وده وکړي. دا د ژوند په هره برخه کې که په میډیا کې وکړه، په دې ځای ژورنالیست په هلته کار کوي، دا په ځای بده ته کار کوي، د تعلیم په برخه کې یو انجینر وزیر ته به کار کوي، دا ځای بده ته کوي، یا دلته به پښتو ښوونکو ته که دلته پښتو په سکولونو کې یا په ښوونځیو کې رواج شي ضرورت به پیدا شي، دغه ځای نه به ښوونکي راځي، دلته به درکېږي. نو چې دغه تګ راتګ ازاد چې په هره برخه کې چې ګډ ژوند څومره کې راځي، هغومره د پښتنو په ګټه دی او په هم ده. یو بل غټ تحول چې په نړۍ کې راغلی یا بدلون، هغه دغه نړۍ یو کلی ګرځېدل دي یا ګلوبالایزیشن دی چې دا مخ په وړاندې روان دی. د دې پخوا کې ډیموکراتیک هیوادونه منځته راځي او دغه دیکتاتوري هیوادونه هغه
په شا کېږي.
اوس بله ورځ ما تلویزیون ته کتل په جرمني کې، امریکا روسیې ته وایي چې تاسو سمه ډیموکراسي کوئ، روسیه خو مجبوره ځکه ډیموکراسي نه لرله، باید دې کې ډیموکراسي مې یو پروسه ده. نو هغه اوس ټول د ډیموکراسۍ په دغه
لا روان دي.
یو خوا ګلوبالایزیشن دی چې دا جغرافیایي پولې اوس دومره اهمیت نه لري، دلته فاکس ورکوم، دلته دا کې یا دلته انټرنټ ته خبر ورکوي، ټوله دنیا په یو شبکه کې خبرېږي. د قلم ازادي،
میډیا ازادي،
د میډیا ازادي، دا د تخنیک را وستله
جی
تخنیک را وستله دا و دا نور شاین دی چې دا وړې وړې موسې سره ځای کیږي خو دا دا ورم د سی دوام دی چې د خاطو یا دې کې اډین دوام دی سره ځان ته جن نشي کولای دی وی خو دا جغرافیه پوری ختمی دی قومی پوری پاتی کی گی دی دا زرگونو نغم نسون دی خو دا دی مانا نلری چې سر پختانه با بوخی دا گاوندین بیم سر گاوندین پاتی کی پنجابی ها سا پاتی کی گی وزبک پاتی کی گی تاجک پاتی کی گی بلوچ پاتی کی گی دی پومینس کی باید گرد چون چو سوی او دی بجبوره دی چی بیا پا یو غط اتحاد کرده کسین چی دی اروپا پا تولی نکرده سر گرد شی اقتصادی علای خو و بنیاد مانده دلان دینا دبارا نونا دوی گیادونو که خوصم پاکستان دی چی او بودا یا بلغا یا سار دی کن خدا دا پاس ندی دا اتحادونو بکار دی چی دی اقتصادی الایک مون انټرست وای
د
اقتصادي انټرست په بنیاد باندې د لاندې راشي اوس ګډې تجارتي موسسې راشي او اقتصادي انټرست یا الایک اوس د افغانستان او پاکستان سره ګډ شوی دغه لاره تیریږي لاره دواړه په ګټه ده تیره شي همدغسې نور تجارت ازادي چې راشي دا دوار په ګټه ده دغه د دې مال بار ته خرڅېږي دا د بار ته خرڅېږي واقع دغه نوي خپلواک شوي هوا د دې ادارې سره نو راتلونکی لاره په کار ده یا هدف باید دا وي چې دغه هېوادونه چې دا نه وي دا واړه هېوادونه دا غټ نه دا غټ بیا ما خپل لاکړي که په غټو کې راځي ایران راځي هند راځي
دا
کوم وستیا شهري ساتونه چې دي دا شهري ساتونه دا واړه افغانستان او پاکستان دا ګډه لایک لري هغه نور چې ایران صاحب سره نه لري که ایران خپل واړي چې په دې نور باندې
نور ته دی ورکی سره
خپل نور ته واخلي او نور نه لري نو دا سره یو ځای شي په راتلونکي کې دا کې له شي چې یو قوت وګرځي ځان ژوندې وساتي کلاسیکی اوادونه یا کلاسیکی نظریه باندې ما سره غلی چې یوازې یو قوم باندې ولاړ وي هغه ژوند نشي کولی باید ډېر قومونه په یو ګروپ کې سره راټول شي د اقتصادي مفاداتو بنیاد باندې راټول شي نو دا بیا د ژوند ښه دغه لري نو په دې منطقه کې همداسې په کار ده اوس فلحال چې زما ولید دا موټرې ځینې په تورخامو اوړي خو علاحده محصول یې درکړی دا د غریبو خلکو لکه موږ په شان چې راشي مجبوري ده چې موټر بدل کړي هغه یې نه بدلوي نو په کار ده چې دا بدلول ته ضرورت پیدا نه شي دغه پښتانه دلته اوسېږي هلته اوسېږي دواړه ډبل شریعت ولنی دبل تابعیت ولنی دا کار د فرانسې او جرمن په منځ کې شته دی جرمنۍ په فرانسې کې اوسېږي هلته ورکولی شي دبل دغه لري او فرانسوی چې په دغه کې اوسېږي دلته دا امکانات ټول دغه سره دا ټول اروپا
د دې اړډې چې دا نو یو داسې یو ماډل یا داسې یو عملي ثبوت شته چې دا کېدای شي داسې
موږ داسې عملي شته کار چلېږي په جرمني کې جرمني او فرانسې په منځ کې دا باندې دی دا دوه دغه نور خو ټوله اروپا سره یو شوې ده
جی
یو اسعار لري یو دا پیسې یو پیسې کرنسي یو پیسې او یو پارلمنت لري اوس غواړي چې دی د بهرنیو چارو وزیر هم دې پارلمنت کې درکړي دغه جوړ کړي لکه دې اروپایي پارلمنټ اختیارات لږ کم دي د ملي پارلمانونو لږ زیات دي اوس دی غواړي چې د اروپایي پارلمان یا پارلمان دغه اختیارات زیات کړي سواکي او دا د امریکا په شان یو اتحادي
اروپا مثلا شي نو مون ته پکاره چې نور ته وګورو او دا شی په مونږ باندې را روان دی ځکه خامخا دغه پښتانه سره یو کېږي ځکه قومي پولې هغه راښکاره کېږي دا په یوګوسلاویا کې ثابته ده چې هلته
داسې وشو
کرواتس بیل شو دغه بیل شو دغه ازربایجان بیل شو البانیان بیل شو چې کوسلواکیا ورته پکار ده دا دوه دغه شو خو بیرته بیا سره په یو اتحاد کې اروپایي اتحاد کې سره راکول کېږي اروپایي اتحاد بار شو نو خلک راکېږي او مقصد دا ده چې راتلونکی به د وړو یا غټې اتحادونو دور وي او د قومونو د یووالي دور به وي دغه چې باید هر قوم خپل شناخت ولري خپله ژبه ولري په افغانستان کې اوس په دلته ورته ترانه وایي مونږ ورته سرود یو په ملي سرود کې به ټول قومونه ازبک هزاره تاجک پښتون د قومونو نومونه پکې ده دا دا معنا لري چې هر قوم ته خپل شناخت ورکول کېږي
کوم رسول صاحب تاسو چې تر اوسه پورې کومې خبرې وکړې هغه کې دوه درې سوزونه خو ډېر واضح دي چې تاسو د باچا خان د فکر ادم بردار یې د اجمل خټک د شاعري نه چې دی نو ډېر حده پورې متاثر پاتې شوې بیا د افضل خان لالا ذکر مو په کوو بیا رښتیا خبره دا ده چې څومره پښتانه مشران دي دلته کې نو هغه ټول ستاسو ډېر زیات عزتمنکه احساس د هغې سره نږدې مراسم هم دي یو طرف ته سوال زه دا کول غواړم چې یو طرف ته خو ستاسو د دغه لیډرانو سره روابط دي او هغې خپل د ډېره حده پورې مطلب باچا خان شخصیت چې کوم دی یا دغه مبارزه چې ده نو هغه خپل یو لارښود هم ګڼئ بل طرف ته وروسته چې تاسو کومې خبرې وکړې نو هغې کې تاسو وایئ چې باچا خان خو به دا خبره کوله چې پښتانه چې دي خو پاکستان کې د غلامانو وخت تېروي افضل خان لالا تاسو ښه پېژنئ هغه چې د ډیورنډ لاین باره کې څومره دلته کې هلې ځلې کړې دي هغه هم وایي چې لر او بر پښتون چې دی هغه یو کور غواړي نو دا کومه خبره د پښتونستان یا د لر او بر چې کوم ده د دې پس منظر ستاسو په نظر کې چې دی نو هغه څه دی او که دغه وي چې کوم مشران تاسو ذکر کوئ د چا سره ستاسو مراسم دي نو د هغو که دغه مبارزه کوي نو بیا د پاکستان او د افغانستان د دوستۍ چې دی نو څه امکانات یا څه جواز چې دی نو تاسو په نظر باندې راځي
اکچولی سبزیا صاحب تاسو ته معلومه ده چې پاچا خان چې دی هغه د تاریخ پلوي و هغه د ګوندونو پلوي څه نه و چې ډلې مخ په وړاندې لاړ شي خو حالاتو داسې وده وکړه ده چې ګوندونه منځته راغلل بیا هم سړي ګوندونه پلو ارتولی نه شو نو ګوندونه و چې ګوندونه بیا ټوټې ټوټې شو او په دغه باندې تقسیم شو مختلفو ګوندونو باندې تقسیم شو په یو یا بل علت باندې هغه علتونو باندې بیا خبره ډېره اوږدېږي که سړی پې رڼا اچوي نو د پاچا خان لاره چې وه هغه تاریخ و چې تاریخ په داخ کې او کې بل حالات بدلېږي دا اوس چې کوم حالات راغلي موږ ته پکار دي چې د نړۍ د حالاتو سره سم کم واخلو نه دا چې د نړۍ د خپل څوک سره بدلولی نشو موږ به د نړۍ د حالات سره سم ګامونه اخلو امریکا پښتون ته په افغانستان کې د مشرق پټګیا په سر کړی دی په بور کې چې کومه غونډه وه دلته یو مرکه کړې ده یو پخواني وزیر سره چې هغه مشر و هغه واسطي نه وي دا اسناد ما سره شته دی او درکولی شم نو واسطي وایي چې دغه غونډه په بل کې یولس رایې چې دی دغه سیرت وګټلې دوه رایې کرزي وګټلې او یو رایې یو بل کوم جنرال یا دی هغه وګټلې خلیلزاد راغی وویل چې د ملک مشر باید پښتون وي خلیلزاد د امریکا سفیر وو او خپله پښتون هم دی نو د مر پښور باندې پښتوني
جی
دا د امانه لري چې امریکا په دې پښوي ده چې به د پښتنو نه کیږي پښتون په دې منطقه کې 50 میلیونه خام ده دا ثبات او سولې نه غره بل دار چې زمونږه انټرس او د امریکا انټرس یو شان دی تضاد په کې نشته دی او امریکا چې دا د یو کناري یو کله ګرځېدل د دې کلي ملي په ایتام را تړل د ملک مو سره یو شان ته پوښتنه کوي زه د غلامۍ د غلې زه چې د متقابل احترام په بنیاد باندې امریکا پښتنو ته اړ ده او پښتانه دغه ملک ته ده لکه په دې راتلونکي نړۍ کې باید پښتانه یو کور ولري یو حساب ولري خپل شناخت ولري موږ چې د سیاسي په اقتدار کې پاتې شو او کلتوري د اقتدار نه غورځېدلي او دې کې ګناه چې ده یوې خوانه د مو خپله پښتنو واکمنه یو مثال دی د ظاهرشاه وویل چې دا څلوېښت کاله زموږ پاچاهي کوي خو زموږ په ژبه نه پوهېږي نو بیا ورته د بابا لقم ورته ویل کېږي دغه ټول شیان بابا د نسیانو په ژبه نه پوهېږي دا ټول غلط تصور دی او پاکستان کې هم ګوري اسحاق خان پښتون ایوب خان پښتون په بره خوا کې دا ټول واکمن چې وو نژادي پښتانه وو ما له پښتو سره دی دغه ارتباط یا اړیکې ډېر کمزوري نو ځکه پښتو وغورځېدله او پښتنو چې دی خپل شناخت پیدا نه کړو شناخت چې دی په ژبه باندې دی ژبه چې ده دا خو اوس په نویو څېړنو کې معلومه شوې ده چې دا یوازې د پوهېدلو او پوهولو وسیله یا اله نه ده دا د سوچ یو بڼه ده بیا د ژبې یو ټولنه وده نه شي کولی ژبه چې ده هغه د ملت ملکیت دی نو چې ژبه د یو ملت نه وي هغه پوره ترقي نه شي کولی پښتو پکار ده چې د سکول ژبه شي پښتو پکار ده چې د میډیا ژبه شي پښتو پکار ده چې د اقتصاد ژبه شي هر څه به پښتو وشي نو هله به موږ د نړۍ کې د قومونو سیال شو او دا هغه وخت سیال کېدلی شو چې په دې کور کې دا نړۍ د ګلوبال ویلج ورته وایي کار څه ورته وایي د کلي کې موږ د ملک سره په لانجه کې نه یو بلکې د هغې سره په تفاهم کې یو او کوم لانجې ټکې هم نشته همداسې دا ما زما په یاد دي چې یو وخت کې زموږ په ولسوالي ورته موږ یو دغه ډسکلیپ ورته وایي په دې کې دا ملکان یې ودرولي په اوبو کې زه ورکوټ یوم حاکم دغه ولسوال چې یو بام یې خپله غورځولې وویل تا سړی پیدا کړی ده پاکستان نه راغلی ده دا بام ملکان ما ورته ویل کاکا ولې اوبو کې ولاړاست هغه وچرمېدل زما پورې راووتل غږ یې وکړ ویل راځئ ویل سړی مې پیدا کړو ولسوال ته یې ونیو دا بام هم ته خپله کړي په دې باندې وای دا هغه پښتانه ځوان و د میډیا خبره خو مې لا وکړه چې تا راډیو اجازه نه لرله چې ته په خپله ژبه باندې راډیو واورې نو په افغانستان کې هم دغه بدمرغۍ د خاطر په سلو کې لس پښتانه خپلې ژبې نه پرېدې شوي دي همداسې دنیا په یو ځای کې بل ځای کې نشته چې یو قام دې په خپل وطن کې په خپل ټاټوبي کې خپل کلتور نه پرېدې شي بهر ته چې لاړ شي ارمانونه سربیره پر دې موږ د یوازې دا عربې نه دي نورې رب سره مخامخ شو هغه د ژبې په برخه کې موږ رب سره مخامخ شو چې هغه ما دې ادبي کنفرانس کې وړاندې وکړې نو هغه دا ده چې موږ ته که څوک ووایي زه چاته ویل زه پښتون یم هغوی راته ویلیکه زه یې ولیکم ورته یو رقم باندې بل سړی چې پښتنه وکړي هغه ورته بل رقم ولیکي تر اوسه پورې دا موږ خپل نوم خلا دینی دورو نکلانی شد. پا انترنت که گورو چه در آرد سه و سپور پلاتینی نید. دست پروگرامون الا پورا داری در شوی چاقی بانی عربی لگ دوت نکار واخده. نو دیکی پا کار دا چه گام واقستر شد. چه کم ناکم یو گت لگ دوت را شد پلاتینی طور سوا. ساره لیکل اشی چه احمد تیوارلی آغام و تمار اقام لیکی پختون محمود تیوارلی آغام دارا. مشکل دلتا سر پا دوغاگا تورو کدا. پا پختو لیک دوت که عربی ده. عربی لیک دوت که ورطا نا پی آشو سان گیره دا. من داره ورطا جیره وی. من یا پا داغا گاب بانی لیکو چه در پاس اولا نتکه داری. پده بل گاب بانی غلط ده. یا پختون ده. پده بل خی بانی لیکو چه در آغا خونه داری. پده بل که ولی کنو بیا قنداره نشو لستره.
دغه کوم جواب چې هغه ته دومره بنیادی زیات تسهیل لري مونږ هغه جواب باندې چې موږ ډېر زیات او بنیادی مشکلات او مسائل چې دغه سره مخ یو
دغه سره مخ یو په بهر کې سره دې شي مخ یو دغه بهر کې زموږ ماشومان چې هغه لیدا په علی په با په دغه شي یادول
جی
په عربي لیکتو باندې په لاتینی به لیکل شي او که په لاتینی کې کم نه کمه دا توافق راشي دا د پښتو اکادمي دلته پېښور کې او علومو اکادمي په کابل کې کار دی چې دی ګامونه واخلي او غونډه جوړه کړي وایي چې وروره پښتون داسې لیکوي دوغاګه توري په لاتینی داسې لیکوي دې ته سیمینار پرې جوړ کړي هغې تعلیمان بیا وغواړي
دغه بیا یو نتیجه راوباسي
نتیجه راوباسي چې دغه دی دومره حروف دي دغه داسې ولیکوي او کرزیا صاحب په افغانستان کې هر څه سره نه تعلیمي سیستم نه ویلی دغه نه ویلی د عربي لیک دود په خوا کې د لاتیني مو سره په در کې روان کړي په سکولونو کې نو دغه ماشومان چې دغه بهر کې دي انګلستان کې امریکا کې په جرمني کې دي دی چې خپل وطن ته کله راځي دی چې ښه مسلکي کسان شته که ژورنالیستان شته تخنیکران شته انجینران شته ډاکتران شته د وړم چې بیرته افغانستان ته راشي او ته کار وکړي خو دلته چې راشي دوی پلیک باندې پوهېږي
دا کار به څنګه کوي
دا کوي که دا دغه هم رواج شي دی دغه په خوا کې عربي لیک دود په خوا کې لاتیني هم رواج شي نو بیا دی به ځان دغه نه حس کوي دا پردي نه حس کوي یا به ځان به هم پړ نه حس کوي خو چې دا له ځین لیکلی شو که نه خو دی په دې لیکم او ته په هغې لیکې که دوار رواجی او دلتا خطا خواب هم اصان تیه داری که دلتا مشکل ده که انگریزین راره یا واقع پختو پیلی که پختو بیر اصان ها بشیدی کل باستان چی برا باستان